د ازادي رادیو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې مطالب هم دومره وشي به وروسته 15 دقیقې او نیز باس پیلېږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. ملګرو ملتونو د هیواد د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی نوم د دولتونو د مشرانو له لیست څخه ایستلی. له دې لیست څخه همداراز د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د محمد حنیف اتمر نوم هم لرې شوی، خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي نصیر احمد فایق نوم پر ځای پاتې دی. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي په دې ولایت کې نن سهار په یوه ترافیکي پیښه کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یو بیان کې ویلي، پیښنن سهار د دې ولایت د مرکز په بولند سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو مزه او یو تونس موټر ټکر شول. په روزګان کې طالب چارواکي وایي نامعلومو کسانو تیره ورځ په خاص روزګان ولسوالۍ کې یو سوداګر وژلی. د روزګان ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولا محمد آصف ازادۍ راډیو ته وویل وژل شوي کس د څارویو د پیر او پلور کار کاوه. د چارواکو په وینا دغه سوداګر اصلا د غزنی ولایت د مالستان ولسوالۍ اوسیدونکی و، خو د کاروبار لپاره روزګان ته تللی و. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالوسي متننه وځي. د لویدیځو هیوادونو مشرانو خبرداری ورکړی چې دا اقدام به مسکو ته په لوړه بیه پرېوځي. پوتین له دې اقدامه څو ساعته مخکې د اوکراین د بیلتون پالوسي لوهانسک او دونیتسک خپلواکي په رسمیت وپېژندله. دا هغه ګام دی چې لویدیځو مشرانو غندلی. او د امریکا او روسیې د ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین د پلان شوي لیدنې په برخه کې شکونه وروسته له هغه پیدا شول چې کرملن وویل د دغه ډول ملاقات په اړه خبرې له وخته مخکې دي. د کرملن له دې دریځ وروسته بیا د مسکو یو جګپوړي ډیپلوماټ وویل فرانسې ته سفر کوي څو د روسیې او امریکا د ولسمشرانو لیدو کتو ته زمینه برابره کړي. قدر من اوریدونکو 15 دقیقې اونیز بحث شیبه وروسته پیلېږي چې د افغانستان پر روانو چارو، د افغانستان پر اقتصاد او سیاسي چارو، د اوکراین د احتمالي جګړې د اغیزو په اړه بحثونو ته ځانګړی شوی. خو دا دی د شیبه د ورځې اقتصادي خبرونه واورئ.
له هند افغانستان ته د مرسته شوی او غنمو یو جوپنن په واګي بندر کې د افغانستان اړوند لاریو کې باریږي او دغه هیواد پلور حرکت کوي. د ډیری پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې له افغانستان دغه بندر ته شاوخوا 40 لاری رسیدلی او د غنمو د باریدو لړۍ پیل شوې ده. د ورکړل شویو راپورونو له مخې له هند د غنمو دغه جوپه له وړاندې واګي بندر ته رسیدلې وه. که څه هم د باریدونکو غنمو د کره اندازې په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي، خو وروسته له هغې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول او ملګرو ملتونو په دغه هیواد ولګي سره د مخو افغانانو حالت د جدي اندېښنې وړ و. خو هند هم د بشري مرستو په لړ کې له افغانانو سره د 50,000 میټریک ټن غنمو او روغتیايي درملو د مرستې اعلان وکړ. په ننګرهار ولایت کې د 50 چیرې بشاړې سمکې د کرنیز کېدو لپاره هڅې. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت وایي هغه 50 چیرې بزمکې چې په تیرو 15 لسیزو کې شاړه پاتې وه د کرنیزو محصولاتو او میوه‌لرونکو پنون لپاره په بنسټیزه توګه رغول کیږي. د دې وزارت بیان مستعین عمر لن اسدی رډیو ته وویل په دغه ځمکه شاوخوا 2,000,000 افغانۍ لګښت راځي چې 15 کسانو ته به پکې د کار زمینه هم برابره شي. د کرنې وزارت د چارواکو په وینا د دې ځمکې په څیر نورې هغه ځمکې چې هم شاړې پاتې د کرنیز کېدو لپاره په نږدې راتلونکي کې د چارو د پیل پلانونه شته. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1,090 افغانۍ 30 پوله، یو ایرو 103 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 113 افغانۍ 90 پوله، یو سویډریال 30 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي کلدار 1,000 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 515 افغانۍ.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه، ورځ په خیر. د اوکراین په سرحد کې د شاوخوا 1,500,000 روسي پوځیانو له ځای پر ځای کېدو وروسته په دې سیمه کې وضعیت ترینګلی شوی او اوس له ټولو نښو نښانو ښکاري چې د یوې جګړې احتمال نږدې دی. په وروستي پرمختګ کې په یو لیک کې متحدو ایالاتونو ملګرو ملتونو ته ویلی دی چې کره معلومات ورسره دي چې روسیا پر اوکراین د برید په صورت کې پلان لري چې د اوکراین یو شمیر ځانګړي وګړي په نښه کړي او وی وژني او یا یې کمپونو ته واستوي. د دې لیک محتویات څو خبري اژانسونو لیدلي دي. له دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي له نړیوالو وغوښتل چې که غواړي د دله هیواد سره مرسته وکړي نو وسلې دې ورکړي. او مخکې تر هغه د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل دی اوس تقریبا دې قطعي نتیجې ته رسېدلی دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د نیولو پلان لري. نورو لویدیځو هیوادونو او همداراز د ناټو عمومي منشي هم د امریکا د ولسمشر دا اټکل تایید کړی دی. خو په عین حال کې د دې لانجې د حل لپاره ډیپلوماتیکي هلې ځلې هم هیڅکله نه دي بندې شوي. د دې لانجې نړیوال اړخونه پرېږدو او پر دې تمرکز کوو چې د افغانستان او د دې سیمې لپاره به پر اوکراین د روسیې د برید احتمالي عواقب څه وي. د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان د کورني سیاست معادلې به پر کوم لور وخوځيږي او بلاخره له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو پر راتلونکي به یې اغېز څه وي. د نن په 25 دقیقې اونیز بحث کې همدا موضوع څېړو. د بحث میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای او د سیاسي چارو شنونکی عبدالحق حماد. سپای صاحب، ستاسو په نظر د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه یا په حقیقت کې پر اوکراین د روسیې برید چې لویدیځ هیوادونه یې د اوکراین اشغال بولي، دا څومره ستاسو په نظر ممکن یا نږدې دی؟
ډېره مننه ستاسو د پوښتنو د محترم میلمه ته او ګرانو اوریدونکو ته د زړه د کومي احترامات وړاندې کوم. د اوکراین او روسیې د اړیکو ترمنځ باید داسې وویل شي چې هغه سرحد کې دي چې روسیا غواړي اوس کنټرول پر باندې وارد کی چې اوکراین د روسیې د کامنویلت د مشترک منافع هیوادونو چې د خوانی مستقل شوي جمهوریتونه دي، داسې یو هیواد نه وي چې ناټو کې عضویت حاصل کړي یا د دوی نه د ماسکو نه مخ واړي. همدل لحاظ باندې د لومړي فشار په وسیله باندې 1500 عسكر په سرحد ټوټه ځای په ځای کړي او ظاهراً وایي چې موږ منورې کوو مګر حمله ته تیار نه یو. مګر په جانب مقابل کې ټوله نړۍ، غربي اروپا او متحده ایالات هم د سیاسي په شمول هغوی بې خبره نه دي. حتما منابع لري، دننه سفارتونه سره یوادو وتړل، خپل نمایندګان یې وغوښتل، هغوی متأكد دي چې دا حمله به کیږي. خو بیا هم فکر کوم که خبرې د دوی چې لکه جریان لري تقسیم د منافع د ساحاتو د نفوذ باندې د قوا د غرب سره غږېږي لکه پخوا چې جهان په دوه قطبو تقسیم شوی و. قوت منافع زخت ډېرې د هر هیواد د هر منطقه کې موجود دي.
بله.
نو که هغه ته توافق ته ورسېدل بیا په جګړه زما په خیال کې منتفي وي.
احمد صاحب، په افغانستان کې عمومي وضعیت، موډ یا فکر یا تصورات څه دي د اوکراین د جګړې په باب، مخصوصا د وضعیت د خرابېدو لپاره یو څه چمتووالی شته، یو څه فکر تصور شته؟
تاسو ته ستاسو قدرمن میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه فکر کوم سره له دې چې د جګړې ګراف لوړ دی، لویدیځ نړۍ په دې موضوع باندې فشاري کوي چې روسیا د جګړې لپاره وروستي چمتووالو بوخته ده. خو زه فکر نه کوم که دا جګړه پیل شي، ځکه دواړو لورو ته خطرناک زیانونه اوړي او دا جګړه به د دوو قطبونو ترمنځ لویه جګړه وي چې ټوله سیمه او حتی ټوله نړۍ به ورسره متضرره کیږي. د بل طرفه ډیری هیوادونه، بالخصوص اروپایي هیوادونه، منځګړیتوب کوي. زما ډیر باور دی چې دا جګړه تر ډیره حد تر تبلیغاتي جګړې پورې تړاو لري او یا یوازې د مانورو تر حد پورې. په افغانستان کې د اسلامي امارت مسؤلین او اعضا تل دوی د ګاونډیو هیوادونو ته، سیمه ییزو حتی نړیوالو هیوادونو ته مشوره دا ورکړې ده چې افغانستان د 30 کلنې جګړې یو ترخه تجربه لري. جګړه هیڅکله د چا په ګټه نه ده، جګړه تل زیانونه لري. حتی کوم جهاد چې په جګړې باندې په فشاري کوي هغه تر جګړې تر نه جګړې نه جګړې حالت کې ډیر څه ترلاسه کوي شي. لبل طرف دا چې دلته چمتووالی شته او که نه شته، عمومي باور په اوکراین کې هم دا دی چې جګړه نه پیښیږي. هغه سیمه چې د اوکراین هغه برخه چې د روسیې او د نورې نړۍ جنجال لپی، په هغه برخه کې هم ژوند ډېر عادي روان دی. څوک تصور د جګړې نه کوي، سره له دې چې په میډیا کې جګړه روانه ګڼل شوې ده، لیکن هلته خلک عادي ژوند کوي. موږ تاسو راپورونه اورېدلي دي، لیکن دلته سره له دې هر څه د اسلامي امارت مسؤولینو له پیل څخه نړۍ ته ډاډ ورکړی دی چې د افغانستان سرحدونه او قلمرو دا به خوندي وي، نه به چاته اجازه ورکول کېږي چې له دې ځایه چاته زیان ورسوي، او نه به د دې اجازه ورکول کېږي چې له هغې خوا دلته زیان ورسوي. خصوص شمالي سرحدونه اوس زموږ ډېر خوندي دي. هلته یو خاص کتاب درې زره کسیزه کتاب تشکیل شوې ده چې په نظامي ډګر کې به امید دا ده چې افغانستان هیڅ متضرر نه شي. په اقتصادي ډګر کې چونکې د
اقتصادي اړخونو ته راځو، حماد صاحب، زه غواړم له استاد ساپي نه وپوښتم چې څه ډول اغیزې پر افغانستان پرېوتی شي که چیرې په اوکراین کې جګړه ونښلي؟
دې کې شک نشته دی چې د هر هېواد په ګراوند کې که جګړه په دې سویا ونښلي، لکه حماد صاحب هم چې ورته اشاره وکړه چې هغه نړۍ ټوله دربار ونیسي، یعنې تقریبا نړیواله جګړه وي، نو افغانستان په داسې حالت د جغرافیایي کې موقعیت لري چې له هر راز نه دا ژوند عادي ژوند دی، مختل کېدای شي، هم اقتصادي د لحاظ نه، هم فرهنګي د لحاظ نه، هم امنیتي د لحاظ نه، هم سیاسي د لحاظ نه. دا علت دا دی چې دواړه خواوې د قدرتو چې خپلو کې جنګېږي، او افغانستان ورته نږدې دی، غواړي د افغانستان په موقف پوه شي. که افغانستان فرض کوم دا ټول اعتماد لري بیا د اسلامي امارت په پالیسیو پورې، چې څنګه چې دننه په کورنۍ پالیسي کې تر اوسه تشویحات ورکړي دي مشرانو یې او اظهار کړي دي په واضح توګه، د امنیتي او خصوصا د وزیر صاحب د دفاع د امارت لخوا نه، چې زمونږ خاوره او یعنې افغانستان به د پردي جنګ دپاره یا د هغو کډیو دپاره نه په کار راول کېږي چې هغه زمونږ په بل هېواد ګاونډي هېواد حمله وکړي. که وکولی شي چې همدغه پرنسیپ حفظ کړي او دلته مداخله ونه شي، چې دا زموږه بېطرفي تقریبا په دې جګړه کې له منځه یونسي، نو بیا یو څه افغانستان آرامه پاتې کېدلی شي.
مګر
په همدغه ساعتو کې متصور نه
دي. ساپای صاحب، دغه نورې برخې چې تاسو یادونه وکړه، چې مثلا فرهنګي برخه او په د نورو اړخونو باندې کله ګرانه واچوي چې هغه زیانونه چې افغانستان یې له دې جګړې لیدلی شي، په اقتصادي برخه کې په مجموع کې غیر مستقیم زیانونه به کوم وي د افغانستان لپاره د دې جګړې؟
بله، مستقیم امنیتي زیانونه خو ګرچې مونږ اورو چې هیڅ نوع خارجي منظمه قوه به دلته یا ګروپ وجود ونه لري چې زمونږ امنیت مختل کی، مګر تر اوسه پورې هم غربي نړۍ هم زمونږ شمالي ګاونډیان په دې فکر دي چې دلته نور تروریستي اعمال ترسره کېدای، چې دولت د امارت د افغانستان به هم ورسره په مشکلاتو کې اخته وي. که د هغه نقطې نظر نه ورته وګورو، البته جګړه وندې شلي، نو بیا زمونږ امنیت خرابېدو ته زمینه ډېره مساعد دي، ولې چې افغانستان ته بیا همداسې چې جګړه کې هېوادونه زمونږ شمال ته مرسته نه شي رسولی چې د تروریزم په ضد مبارزه وکړي، هغه ګاونډي هېوادونه په مجبو کې. په همدې لحاظ باندې که وخت چې جګړه ونښلي، بیا نو اقتصادي پیشرفت صورت نیسي، نه مرسته د خارجي او خارجي مرسته ته افغانستان اشد ضرورت لري، چې د هر نگاه نه بل حتی خوړو د نگاه او د پیسو د نگاه نه لاس د تیږې لاندې د غربي هېوادو دی، دې نه باید مبره شي.
مننه. او احمد صاحب، تاسو څه ډول اټکل کوئ چې د دې غیر مستقیمې اغیزې به د دې جګړې پر افغانستان څه وي؟
زه فکر کوم غیر مستقیم اغیز به یوازې په اقتصادي ډګر وي. امنیتي ډګر دلته خوندي دی. یو علت یې دا ده چې زموږ او د دوی ترمنځ، لکه تاسو اشاره ورته وکړه، زرګونه کیلومتره فاصله ده. دویم علت یې دا ده چې زمونږ او د دوی ترمنځ عقیدوي تړاو نشته. یعنی دا جګړه داسې وایم چې عقیدوي جګړه نه ده چې دلته بیا څوک پناه راوړي مونږ به هسې یو مسلمان هغه سره مرسته وکړو یا یا دا وي چې د دې څخه نړیوال یو تشویش ولري چې دلته بیا هغه مذهبي ډلې رانه شي. دا مشکل هم حل دی. یوازې یوازې چې اغیز لرلی شي غیر مستقیم هغه اقتصادي اغیز دی چې افغانستان یو واردونکی هیواد دی او تکیه د اوس لپاره په منځنۍ اسیا باندې ده. طبیعي خبره ده چې د اوکراین جګړه به د منځنۍ اسیا هیوادونو په اقتصادي لحاظ باندې متضرر کوي په نورو ډیرو لحاظونو باندې. نو دغه ضرر یې بیا غیر مستقیم افغانستان ته هم رسیږي. په سیاسي ډګر کې زه بیا خپل باور بیا تکراروم چې دا جګړه نه نښلي. زه د اسلامي امارت ته زما مشوره ده په سیاسي ډګر کې چې د دغه موقع څخه چې شرق او غرب یو نوی په کشمکش کې دي او د امریکا هغه ملکي تر سوال لاندې راغلي د هغه کوم ابر قدرتي چې دوی وه هغه اوس د پخوا په تیر نه ده پاتې. مختلف جهتونه د امریکا له تفاهم او د هغوی له خوښې پرته ځینو مسایلو کې تصمیم نیسي. اسلامي امارت دی په دغه وخت کې خپل بهرنۍ ډیپلوماسي او بهرنۍ سیاست لا ډیر ګړندی او چټک کړي تر څو دغه موقع نه په استفاده د افغانستان دغه سیاسي معضله په ښه توګه حل کړي. هغه داسې کېدای شي چې تیار نړۍ په دوه قطبونو ویشل شوې ده او جګړې ته نږدې دي تقریبا یا هغه د تبلیغاتي جګړې پیل کړې ده. په دغه وخت کې دوی کولای شي چې د امریکا نه ځینې هیوادونه جلا کړي یا سره مستقیم تماس ونیسي. دا اوس چې د خلیج سفر یا د ناروې سفر د اسلامي امارت دا هم د دغو هڅو یوه برخه بولم. مشوره مې دا د اسلامي امارت
کې دې باندې لږ رڼا واچوي. احمد صاحب مطلب ستاسو دا دی چې هغه هیوادونه یوې خواته کړي چې له پخوانه له امریکا سره مخالفت لري لکه چین، روسیه او ایران، او که د امریکا خپل متحدان په اروپا کې هغه ترې جلا کړي.
دواړه مې هدف دی تکل سه محترم. چین او روسیه له پخوا هم په دې تکل کې و چې اسلامي امارت سره اړیکې جوړ کړي، لیکن اروپایي اتحادیه چې پر اساس کې دیني لوی هیوادونه دي لکه المان او ناروی ورکه هیواد یا نور داسې هیوادونه شته چې هغه مستقیما د افغانستان سره خواخوږي لري او د افغان د امریکا په دغه يرغل کې چې په افغانستان باندې کړی او دلته به هیڅ زړه نازړه یا یادا و چې لزړه څخه ګډون نه کړی دی او مجبوریت په اساس ګډون کړی. او دغه راز عربي هیوادونو سره امارت مستقیما روابط لا ډیر ټینګ کړي دي. شرقی آسیا د انډونیزیا مالیزیا سره اړیکې ټینګې کړي او نور کوم هیوادونه چې هغه د افغانستان په قضیه کې مؤثر تمام
دي. د طالبانو حکومت نشي کولای نړۍ او لک تر لګه یو یا دوه هیوادونه د تقانې کړي چې پر رسمیت یې وپیژني، څنګه به وکولای شي چې دومره یوې لویې سیمه ییزې لوبې ته لاس واچوي؟
زما هم دې خبرې ته اشاره ده چې نړۍ اوس د امریکا له هغه کوم زبرځواکي چې ده یا هغه دوی چې کوم نړۍ په خپل واک کې اخیستې ده له دې څخه ورور ووزي. ډېر پراخه نړۍ د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژني، زړه یې غواړي. دا اوس یو نه پوهېږم چې وی وایم که ونه وایم، یو قوي کوشش روان دی چې یو لوی بلاک په خپل سر باندې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپیژني. دا اوس کار پرې روان دی. زه فکر کوم چې اسلامي امارت لپاره دا اوس ډېره اسانه ده چې د هیوادونو سره مستقیمې اړیکې جوړې کړي او د دغه موقع نه چې نړۍ په د شرق او غرب ترمنځ په کشمکش کې مصروفه ده، د امریکا هغه کوم ویلیو چې وایي د ابر قدرتۍ هغه هم راچټه شوې ده، د دې نه په استفاده باندې اسلامي امارات باید ښه سیاست ولوبوي او د دې موقع نه ښه استفاده وکړي.
مننه احمد صاحب. وروسته په خبرونه کې غواړم له تاسو نه دا هم وپوښتم چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې به په هغه صورت کې چې روسیه پر اوکراین برید وکړي څومره زیانمنې شي؟ په دې اړه مخکې استاد صاحبي یادونه وکړه، غواړم له تاسو نه هم دا وپوښتم. خو اوس ورځمه چون په همدې موضوع کې یو، زه له صاحبي صاحب نه پوښتنه کوم. استاد صاحبي، ستاسو په نظر څومره امکان لري چې طالبان له دې موقع نه لکه څنګه چې حماد صاحب وایي استفاده وکړي د ځان د رسمیت پیژندنې لپاره او د دې لپاره چې د امریکا پر وړاندې یو قطب، یو نوی قطب جوړ کړي؟
منل زتر بخی د خبرې سره د امارات صاحب موافق ما چې اسلامي امارات باید ټول اهل ځل خپل تر شروع کېدو یا نه شروع کېدو د جنگ په شمال کې د غربو د روسیې سره دا فعالیت باید وکړي چې خپل موقف معلوم کړي که افغانستان پر اسلامي امارات نړۍ دخوانه ګاونډیو دخوانه رسمیت نه وي پیژندل شوی نو بیا موږ خپل موقف باید مقایسه کړو دې سره چې پاکستان په دې حالت کې باید څه کوي ایران څه کوي ترکیه څه کوي د عمونه اخواته نور هیوادونه کوم خواته روانې دي نو زه یوازې په ناپیژندلې ځان باندې نشم کولای چې دا ټول تحمل کړی شم چې هم اقتصادي هم سیاسي هم امنیتي اسلام خو څوک رانه اخیستی دي چې یا خو ایدیالوژي ده خپله ایدیالوژي ده همدا امارات د دې لپاره مکلف د اعلان د نوم هم دې ته ورته دی چې دا دوی ایدیالوژي سره نه د شمال مقایسه کېږي او نه د غرب مقایسه کېږي ولې چې مستقله ایدیالوژي خپله لري مګر په روزانی ژوند کې په دغسې حالاتو کې چې موږ ته پېښېږي په نړیوالو اړیکو کې موږ څنګه باید ځان وساتو که موږ داسې متحدین پیدا کولی وو چې په عربي نړۍ کې یا ګاونډیو هیوادو کې چې هغوی نه د امریکې پخوا دي او نه د روسیې پخوا دي او خپل استقلالیت ساتي بیا نو موږ به هم مل یو او موږ څه چې په هغوی پېښېږي په موږ هم
کوم دي دا هیوادونه چې تاسو یې یادونه کوئ چې نه له لویدیځ سره دي او نه له ختیځ سره
زه فکر کوم چې یعنی کدا پیدا شي ما ویلي کدا چې هیوادونه زموږ ګاونډ کې پیدا شي افغانستان یو د همغو نه دی فکر کوم همدا اوسني حالت کې چې نه موږ د غربي خبرو پسې روان یو او نه د شرقي خو پرون زموږ نه شکست خوړلې او جهاد دلته سپارې شوی او میلیونونه قرباني او تلفات ورکړي دي مو ځان غوندې یو هیواد په دې سیمه کې زه نه وینم چې د افغانستان په موقف کې پیدا شي او همدا دریض یې غوره کړی چې موږ سره لاس راکړي.
ډېره زیاته مننه همت صاحب. له افغانستان سره د نړیوالو مرستې چې د اوس د څو سوه میلیون ډالرو ژمنې شوي دي البته که څه هم د طالبانو د حکومت د چینلونو له لارې نه لګیږي بلکې د مرستندویو هیوادونو مثلا د ملګرو ملتونو د مؤسسو له لارې لګیږي خو په هر صورت افغانستان ته پیسې راځي افغانستان ته مرستې راځي د دې مرستو پر بهیر به د اوکراین د جګړې او البته بیا هم یادونه کوو چې احتمالا که دا جګړه پیښه شي اثرات او اغیزې به یې څه وي؟
طبیعي خبره ده لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړله دا جګړه به یو پراخه جګړه وي او په دې کې به ډېرې پرمختللې وسلې کارول کېږي که خدای نه خواسته خدای مکړه پیښه شي په دغه برخه کې به په افغانستان باندې اثرات منفي وي د نړۍ توجه به اوکراین ته اوړي د مرستو توجه به هم هغه طرف ته اوړي لیکن له بل طرفه که وګورو دغه نړۍ چې په کومه برخه کې دا جګړه احتمالا که پیښه شي دا د افغانستان په قضیه کې د مرستو په برخه کې مستقیما دخالت نه لري منظور مې منځنۍ آسیا روسیا او دغه هیوادونه دي یعنی زه وایم چې ډېره تشویش به د دې نه نه وي چې دلته مرستې وځنډېږي له بل طرفه دغه جګړه به ډېره دوامداره هم نه وي که احیانا پیښه شي د اوسني عصر جګړې ډېرې برخلیک ټاکونکې وي عاجلې ختمېږي پخوانۍ جګړې په جګړو په څېر نه دي شاید زه فکر کوم که جګړه پیل هم شي تر میاشتو به دوام ونه کړي نو بیا حالت بیرته نورمال کېږي وضعیت نورمال کېږي له دې هر څه سره سره زه تکلف بیا هم په دې باور نه یم چې دا جګړه دې پیل شي دا
همت صاحب پر احتمالاتو خبرې کوو فکر کوم چې البته ما مخکې څو ځلې ټینګار وکاو چې جګړه نه ده پیل شوې مګر له ټولو علایمو داسې ښکاري چې د جګړې لپاره لږ تر لږه تیاری روانې دي او خبرداری هم ورکړل شوی سوال دا دی چې دغه هیوادونه چې د اوکراین د اوسنی دولت ملاتړ کوي چې اکثرا لویدیځ هیوادونه دي دا هم دغه هیوادونه هم دي چې له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشری مرستې کوي که دوی هلته ښکیل شي فکر نه کوي چې د دې اغیز به د افغانستان پر مرستو پرېوځي
بله ما وویل چې دا حتما اغیز پرېوځي په دې کې شک نشته له همدې امله موږ هم له نړیوالو څخه غواړو چې جګړې ته ولاړ نه شي جګړه په هر صورت د دوی لپاره هم زیانباره ده او د ټولې نړۍ لپاره د افغانستان لپاره هم زیانباره ده په هر صورت زیان لري هیله موږ له نړیوالو څخه دا ده چې موږ د جګړې
تجربه لرو جګړه په هیڅ صورت باندې غټور نه ده. دوی په خپل هم تجربه لري. تیر نړیواله جګړه کې دوی راوخلې دي روسیې او د لویدیز ترمنځ کومې لوی جګړې وشولې، هلته دواړو اړخونو ته زیانونه ورسېدل، لیکن پایله بیرته هغه ته وه چې مخکې له جګړې وه. نو زه فکر کوم چې دوی به په دې اړه فکر کوي او د جګړې ته به داخل نه شي، او که داخل شي په هر صورت افغانستان ته زیان رسیږي، مستقیم یا غیر مستقیم. له همدې امله زموږ خواهش هم دا ده چې دا جګړه ونه شي.
مننه. د بحث په دا وروستیو دقیقو کې زه غواړم چې لومړی له صافي صاحب نه دا وپوښتم چې په هر صورت په افغانستان کې دننه د دې جګړې لپاره له اقتصادي پلوه که چیرته د نړیوالو مرستې له افغانستان سره بندیږي، افغانستان څه تیاری لري ورته؟
زه فکر کوم چې فرض کا خدای دې کوي چې دا جنگ زموږ روان کې د هېوادو په منځ کې ونه کړي، او علت به هم همدغه وي چې ول به ونه کړي چې هم امریکا او هم روسیه دا دواړه د امنیت د شورا د ملګرو ملتونو د سازمان دایمي غړي دي، او دې دواړو هم په نړیوالو تړونونو کې امضا کړې ده چې د نړۍ سوله او د سولې خلاف کوم حرکتونه چې کېږي مسؤلیت یې د هغه چا په غاړه ده چې دوی پیډو والا د ویټو حق لري او د سکیورټي کونسل غړي دي. نو په دې لحاظ باندې دواړه باید فکر وکړي او فکر کوي چې که جنگ ته دوی زړه ښه کړي، معنا یې دا ده چې سوله د نړۍ هم همدغه خوړه به په هماغه هېواد کې چې اواز دي دا حمله شروع کوي. نو په دې لحاظ باندې دا به ونه شي، مګر که احیانا ډېر لتاړ هم شي په خپلو دعوو کې په جنګي حالت خبرو کولو کې دا مرستې لکه څنګه چې احمد صاحب وفرمیل دا کمیږي په افغانستان کې که قطع نه شي، نو یو اندازې ته کمیږي یا رسول هم مشکل کېږي، ولې چې هغوی مصروفي بلې خواته. نو اسلامي امارات باید اقتصادي پلانونه خپل د داخلي منابعو نه دومره زیات لاس پې باندې بار کړي او په راویستلو شروع وکړي چې دوی احتیاط نه شي بل هېواد ته د اقتصادي د لحاظ نه تر هغه اندازې چې خلکو ته ډوډۍ ونه رسي.
ډېره زیاته مننه. او همت صاحب، که چېرته جګړه پیل شي عملا په هغه صورت کې افغانستان د دې جګړې د اقتصادي زیانونو عواقبو ته د طالبانو حکومت څومره چمتووالی لري؟ یعنی بدیل اقدامات به څه وي؟
هر نوع اقدام چې هغه د افغانستان د ولس د ناخوالې ورسره درمانېدلی شي او مشکلات ورسره کمېدلی شي، اسلامي امارت له هغه څخه دریغ نه کوي. موږ تاسې که فکر وکړو نړۍ څو قطبونه ده، که یو دوه قطبونه دلته مصروف شي یو شمېر قطبونه بې طرفه پاتې کېږي، اسلامي امارت به له هغه طرفه بیا خپل هلې ځلو ته دوام ورکړي. یو شی چې جناب صافي ته اشاره ورته وکړه، دا ډېره اساسي ده چې دغه هېوادونه دواړه امریکا او روسیه دوی د نړۍ د سولې د نړۍ مسؤلیت دوی د غاړې ده. که چېرته دوی جګړه پیل کوي نو دا پړه به د جګړې د نړیوالې جګړې بیا د دوی په غاړه کېږي. په هر صورت خدای دې نه کړي تکل صاحب چې دا جګړه به پیل کېږي، موږ ته هم زیان رسېږي، نړۍ ته سیمې ته زیان رسېږي، او که بیا احیانا پېښېدله نو اسلامي امارت به له هیڅ راز هلو ځلو څخه دریغ ونه کړي تر څو خپل ولس په هر لحاظ باندې د دې جګړې له زیانونو څخه وژغوري.
ډېره زیاته مننه. د بحث میلمانه و د سیاسي چارو شنونکی عبدالحق حماد چې اوسې خبرې کولې، او همداراز د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای. له دواړو میلمنو نه مننه کوم، او د 15 دقیقې تر بل بحثه پورې مو په خدای پاک سپارم.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا iOS سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.